سلور بجیشوی احمد شیبریم دا سجی رڈو دا دی سر پخبرونه که ستاسو کربا السلام علیکم مخی تردی چی دخبرونه مطلب تاسو معرفی کلم خبرونه دا ناروی دا خلکو مرستی این پی ای ماسی پا افغانستان که خپل فعالیت دارواله دی دی ماسی نن پا یا بیان که سرگنده کرد چی دا امریکا دا بحرانوی چار وزارت دوی تا ویلی چی دا امریکا پا مالی مرستو پوری ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لورې د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یاد سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په 12 نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوسوو، لاوس، پالایو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په دې هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړیتوب داري چې بې اسناده کډوال د خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایټالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایټالیا ته ستنی شي. د فرانسې خبري اژان تر راپور له مخې د محکمې له لورې د کډوالو د نیولو او له ایټالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یوه کښتۍ چې 43 کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایټالیا بری بندر ته روانه شوې ده. رسنیو د محکمې دا نوی حکم چې د کډوالو د ساتلو لپاره د ایټالیا د حکومت پلان غیر قانوني بللی، د ایټالیا د صدر اعظم جورجا ملونی د حکومت پلان ته غټ ګزار بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا وایي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې چې سیاست تر کوو یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هوار کړي.
دوی د خپل لا اختلافات ټول کړي دي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
خان ساته نو دروازې غټې جوړې کې تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو ویزې ورکړئ.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو له ستونزو هم خبر وو.
زه تر یو کال په وطن کې سړی سیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به خپل پریږدې اسلام آباد ته وشي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شوراوی د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پرون د دې شورا لغړی سره د ترکی په پلازمین انقره کې ژغېدلې ده ژغېدلې دي. دغه شورا په خپل ویب پاڼه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو درې کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېره شوې وه او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. جزئیات له خپل همکار ملا اکرام څخه اورو چې دا اوس سره دی. اکرام صاحب، تازه جزئیات څه دي په دې برخه کې؟
مننه. د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یا ګلوبل فیس فاونډیشن پرون شنبه د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالی شورا له مشرانو سره کتلی دي. په دې ناسته کې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور برخه لرله. د دغه ناست یو ګډونوال او پخوانی جهادي کماندان محمد محقق ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت علي شورا چې د مذاکرات ولر نه د افغانستان د قضیه پر حل باندې باور لري، خو نو موړي غواخم وکړ چې ک د مذاکرات دغه حادثو پایل ورنکړنو دوی به عملی اقدامات پایل کی چې خای وضعیت لا پسې خراب شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سره چې موږ څوک په دغه موضوع پاړه باندې کڅوم دوی زموږ اړیکې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې د دغه شورا د جوړېدو پر مهال باندې رسنۍ او تویلی و چې دوی کڅام خبرو ته آماده دي، مذاکرې ته آماده دي، خو په حکومت کې دغه کسانو لپاره چې دوی په وینا باندې د دوی د خبره فاسد سیری دی او یا هم ازمایل شوی دی، هغه کسانو ته ځای نشته او خپل حکومت ټول شموله بللې وو. د دوی دا هم ویلي دي چې محمد محقق او د دې ترڅنګ د مقاومت عالی شورا چې دا دوی په خپل ویب پاڼه باندې دام لیکلي دي، د امریکا د سولې د نړیوال سولې د بنسټ له قوله چې ډونالد ټرمپ حکومت چې نوې په امریکا کې رامنځته شوی د افغانستان د سولې مسلې چې دا د خپل اجنډا کې ورته ځای ورکړی دی او لومړیتوب ورته لري. په داسې حال کې چې د دوی په وینا باندې د امریکا تیر حکومت چې دغه مسله یې حاشیه ته غورځولې وه، نو د دوی دغه ناسته شوې ده. سوره جوړاندې ځینې نور راپورونه ورکړی شوي وو سره له دې چې د مقاومت د عالي شورا یو ویان بیا غرت کړ چې په ترکیه کې د دغه کسانو سره د پاکستان ځینې چارواکو هم لیدنې درلودلې او د افغانستان په مسله باندې ورسره بحثونه کړي وو، خو دوی هغه لیدنه رد کړې وه. دغه شورا چې دا په 2022 کال د مارچ په 19 باندې رامنځته شو، په هغه وخت کې دوی ویلي وو چې دوی خپل طرح لري د افغانستان د مسایلو لپاره باندې د خبرو لپاره زمينه برابرول، د مذاکرات او پیل د انتقالي حکومت جوړیدل او بل اخره په افغانستان کې یو انتخاباتي حکومت جوړیدل د دوی هدف دی.
اکرام صاحب، تاسو د ملي مقاومت د عالی شورا یو شمیر غړو ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې برخه لرله. دوی خو نور غړي هم لري، په د پخواني جمهوریت یو شمیر نور چارواکي هم له دوی سره دي. دا پوښتنه مو نه کړه چې هغوی څنګه په دې غونډه کې نو
دوی اوسه په دې اړوند باندې زموږ پښتنې جواب نکړي. هم دومره ویل چې دغه ناسه د عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې و چې د الماس زاهد په نوم باندې او د بصیر انور په نوم باندې او خپل محقق ویل چې موږ په دې ناسه کې ګډون درلود. د نورو غړو د ګډون په اړه باندې زموږ پښتنې جواب نشو.
مننه اکرام الله اکرام بو چې په ترکیه کې د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د یوې غونډې د راپور جزئیات سره شریک کړل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په دې وروستیو کې د افغان نجونو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندرویو او اختلافونو نه حل شي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال محمد نبی عمری و ویډیو لاس پلاس کیږي چې دای پکې ژاړي او وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. تفصیل په دې راپور کې.
دوی دی خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکرو اجازه راکی.
د خونځي ل زکرو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت وسی دون کې ده. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زکرو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نوموړی آزادی راډیو ته وویل
مخکې له دې نه چې طالبان راشي په ښوونځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږ د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي، هېڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل اختلافات ټول پرېږدي او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه وایي.
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی، دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وښایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغې په اتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس ستانکزي له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس ستانکزي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدي وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمند دي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید له ځنډ پرته افغان جونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم په دې هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپاینز ټرافي سیالي د فبروري 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات ته اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړېدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانې وکړو. د په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو هغوی ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپله لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوښو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوښي نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینس ټاپې لپاره بل ډول ویزې چې د چمپاینس ټاپې پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ آسټرالیا د نورو هیوادونو خلک به هم د خپلو لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو ته هم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
کتا اس چیر ته مطلب وخان ساتي نو دروازه غټه جوړه کوي تاسو چمپینز ٹرافی غواړي تاسو په هواد کې وشي نو باید تاسو هغه هوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپینز ٹرافی دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزه ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزه ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزه کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کیږي هغه هوادونه میزبان هوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هوادونه وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزه ورکړي او هغوی زی بیا هلته خپله مینهواله او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 23مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبېدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمه لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال په نورو هیوادونو او افغانستان کې له پاکستان غواړي چې ویزې ورکړي چې پاکستان ته ورشي او د اتلانو جام سیالیو کې د خپلې لوبډلې ملاتړ وکړي او هغوی وهڅوي. په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په دې پریکړې خواشینی ښودلې ده. زموږ همکارې سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې له یو شمېر هغو افغان کډوالو سره چې د دې کارتونو درلودونکي دي خبرې کړې دي. دا سره اور
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کسدون خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یو ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه، څو ورځو کې ونوتې ولا ښځم بولم او نرانم بولم د نن اوس په دغه لحاظ مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شی نه وسو وسالته د موږ سرپناه وي یا د موږ چا आवाज اوریدل وي طریقه کار را ته جوړ کړی وي په دغه ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار ده دغه شی به ځان سره وړي دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که چل راځي اوس څه وکړو.
نوم می اسدالله دی. زه خپل پیوار کاټی م صاحب اسلام آباد کې اوسېدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم، خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وسایط دي. کم سے کم کما باسي ماته دې لږ ټیم راکې، مقرره ټیم دې راته وښایي چې زه په هغه ټیم باندې بالکل ووځم.
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دغه سی سی کارت لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولای غنه دومره پریشان یم زتا سو ما زدا اوس د درې ورځې کې ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیر من غور زی الله سره ډیر خراب دی زما سی به نه د سی پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای
په پاکستان کې مو د میشتو یو شمیر افغان کډوالو سرګندونه اوریدي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو په وارداتو تعرفه لوړ کړي. ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا تر غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه له ورځې څخه عملی شي. د سپین ماڼۍ د معلوماتو له مخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او له مخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 15% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 15% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. ښاغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 10 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبه له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذی شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 20 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکې نه لري. ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د لوبو لټګر نن دا خبر لرو چې د ماليزیا په پلازمینه کوالالامپور کې نن تر 19 کلونو د لښومره جنو د کرکټ د اتلولۍ پایلوبه ترسره شوه. په دې پایلوبه کې د جنوبي افریقا لوبډله له هند سره مخامخ شوه.
دا لوبه هند په ډیر ستر توپیر وګټله او د دې جام اتل شو. لومړی بیټنګ د جنوبی افریقا تر 19 کلونو لږ عمر نجونو پیل کړ چې په دوه اتیا منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې هندي لوبغاړي وتوانېدې چې په 12 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړي او یو وکټ له لاسه ورکړي او د دې لوبو اتلولي خپل کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي او سجی رډو په انټرنیټ کې په سجی رډو ډاٹ کام کې اوري. دا سجی رډو ویب سایټ ته کتا سو ورشي. هلته دا غو راپورونو متن وصل شي چې دا سجی رډو لاري خبري شي. همدارس دا سجی رډو 19 پروګرامونه په سجی رډو ډاٹ کام کې موندل شي او د دې ترڅنګ ویډیوي راپورونه هم ستاسو انتظار کوي که چېرته تاسو دا سجی رډو ډاٹ کام ویب پاڼې ته سر ورشکره کړئ. په داسې حال کې چې بېوزلي په افغانستان کې ورځ تر بلې پراخې شي او نړیوال سازمانونه او خیریه بنسټونه وایي د مرستو د کمېدلو له امله ټول اړمنو ته رسېدنه نشي کولی، کورنیو د ماشوم راوړلو برخه کې وقفې ته څومره پام کړی دی؟ ډېری افغانان دې موضوع ته پام نه کوي. یو په بل پسې ماشومان زی شوي چې ورته رسېدنه نشي کولی او یو شمېر د دوی خوارځواکه کېشي. ډاکټران وایي د نورمالو ولادتونو ترمنځ باید لږ تر لږه دوه کاله واټن وساتل شي. جزئیات فیروزه عزیزی پر راپور کې.
ډېر ماشومان حقیقت سره په ټوله نړۍ کې د هغوی ستونزې زیاتې، خو خصوصا افغانستان کې.
د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله و موړی چې د شپږو ماشومانو پلار دی وایي په دې شمېر سره د ماشومانو روزل او پالل ورته ډېر سخت شوي دي.
د کار شته نه کسب شته، بیا خصوصا د نجونو په مخ باندې ښوونځي تړل شوي دي. که نجونې وي نو د هغوی ژوند بیخي خرابه دی او والدینو ژوند هم ورسره خرابه ده. ډېر ماشومان درلودل بیا خصوصا په افغانستان کې دا د ماشومانو دپاره او د کورنۍ دپاره ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي. ته رسېدګي نه کېږي دوی تعلیم ته، د دوی تحصیل ته، د دوی هغه ښه ژوند ته، یو شي ته هم زمینه نه ده برابره. دلته مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې.
رحیم الله وایي مخکې چې یې دا نه درلوده ژوند یې ښه و او د مېرمنې او کورنۍ په غوښتنې یې شپږ ماشومان راوړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی او د اتو ماشومانو پلار شیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند د ناسمو اقتصادي حالاتو له امله تازه یو 4 کلن زوی په خوارځواکۍ اخته سوی دی.
ډېر بد وضعیت له امله د شدید خوارځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل دا دی چې دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو، خو وضعیت مې ډېر بد وضعیت دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومانو پلار حکیم الله بیا وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو هر څومره چې ماشومان کم وي هومره ورته رسېدنه اسانه او ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کولای شي.
زه په خپله کورنۍ کې چې د 15 کلونو پورې درې ماشومان لرم. کم ماشومان درلودل د ټولنې د پرمختګ سبب هم ګرځي. په زمون کې اقتصادي فشار هم په ټولنه باندې والدېږي، ذهني او صحي ستونزې ورته نه پیښېږي. په اقتصادي لحاظ هم، په تعلیمي او صحي لحاظ هم، په کلتوري لحاظ هم.
ډاکټران ټینګار کوي چې د کمو ماشومانو زیږول او د دوی ترمنځ د واټن مراعاتول نه یوازې له روغتیایي اړخه حیاتي رول لري، بلکې په خبره یې د ژوند د اکثرو برخو د ستونزو مخنیوی کوي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
په نارمل ولادت کې دوی باید دوه کلو څخه واټن ولري. په څوک چې یو ځل په کوچني باندې عملیات شوي درې کاله واټن ولري، او څوک چې کوچنی زیان شوی وي یعنې تر 15 میاشتې شپږ میاشتونه زیات بچي خراب شوی وي، دوی کولی شي چې شپږ میاسې واټن در راوړي. هغه کورنۍ چې کوچنیان کم لري، تحقیقات ښودلي دي چې د دوی تر ټولو څخه ښه ذهنیت لري او ښه روزل شوي دي. په دې شرایطو کې ماشوم راوړل او د هغه روزنه مخته وړل ډېره سخته تمامېږي، او صحي و جسمي و ذهني و رواني ستونزې هم مور ته هم ماشوم ته او هم د کور په هر غړي باندې منفي اغېزې لري.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلی زیات شوی او ورسره نړیوال مرستې هم کمی شوی چې یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول لوی کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ شوی دي. ډیری ماشومان په دغه هیواد کې په خوارځواکۍ اخته شوی. تازه څلور ورځې وړاندې د جنوري په 28مه ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړ چې په روان 2025 کال کې به له 50 کلونو کم عمره خوارځواکه ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې بیا د اندېښنې په څرګندولو ویلي وه چې سږ کال د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د اټکل له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیونه خلک ژوند کوي، خو دا چې په دوی کې څومره یې یوازې ماشومان دي کره شمېر یې نه دی ورکړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه.
د ناروی د خلکو مرستې ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. د مؤسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومینی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1340 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه وزارت په وینا دا کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنی شي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوار یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مې ورسته مو راوبل. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده. د چټ جی پی ټی او چنئی ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ له نوې پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونې د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوې اقتصادي بحران د پایل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدل دي.
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړه وکي نو مهمه ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزی او دوا نور مولایانو غیابت د ستنګزی کورنۍ وای نو موړې مریض ده. طالب سرچینی وای هواد نه وتله. مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع هم له نیو کورس نه نظر کړي
نو د کټمن د پاکستان لازمي ځکه چې ده تحصیل کړده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوی د افغانستان سره او پاغه کې ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او حقیقي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په یو رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته خلق خلقونه او ځان علما نه د حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی. حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او افغانو نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللی. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار
موقع نه ورکوي او پردي هوادونو د تګ لپاره ملامتوي. هغه انجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هواد پاکستان د تګ لپاره مجبور سوي دي د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې هلته ځي دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده پیغور ده شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړه سي د بل چا غېږ ته لاړه سي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسې او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کړي. که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښت له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلي او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر 2 ډالري مرستو د بندولو لګواخ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 18 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانۍ ته د یو ډالر ختلې بیا راوغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هېواده د هوا له لارې تر 50,000 ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي راډیو ته وایي 2 میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نوره هم وځنډیږي. خو د طالبانو ویاند وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زموږ مشکل حل کړي. خدای چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي هغه سره واردات راکمیږي ورسره صادرات وړیږي دا بلاخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزشي او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواخ او خطر سره مخ کی.
لدی ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندویو موسسو فعالیتونه بند کړي دي خو علت یې نه دی ویلی چې آیا دا د طالبانو د مشر دغې پرېکړې له امله بندې شوي چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وي. که تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندویو فنډ نه تغذیه کېدلې. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعالو موسسو مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپلو لوجستیکي او دفتري وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خو دا سرچینې ازادي راډیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه نه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ترامپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مروبیو دا هغه شدید مخالفین نه دي چې دوی سوزل سرګندونه کړې وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولګي. ته دوی راتګ سره دوی د خپل خبرې عملی کړې دي په طالبانو اوس ډېر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندي کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه دې هم خبرداري ورکړي چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته شانتیا برابرې نه کی د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتوي دودي. خو فکر می دارے چاہے طالب با دا سوچو کی چھ افغانستان مانے بدیا غصوی یا دا افغانان و غم بور سروی کنوی خود افغانان و دا افغانستان آئندر تا دیرا کمزوری اور دیرا مشکل اخکاری.
او پدا سے حال کی چھے دا طالبان و حکمت پا خپل زعیم و مشر ملا حبت اللہ اخونزادہ هر ډول نیوکا جرم بولی. تیرونه په نموړی باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزی د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګونګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزی ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ یې د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و. مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه و بلکې دی د طول د درې کالو کې دې مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع رخ ورکړي چې دته دا خطر و اختر ورکړ شوی نو دې کې حتما د پاکستان لاس به ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي او په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزی زوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټولې اوازې رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغۍ وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت ازادي راډیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزی تیرونی ویلی د طالبان حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتدارۍ نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې. خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانیت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازی او سمت پالنه باندې نیوکه وکړي
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړی او د دوی لپاره کار کړی او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس زغملی شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولی یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی شي بده انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علما کرام په کابل کې راغونډ شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزی دا د افغان ولست او حتی علما کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده. دا بیعدالتي ده. حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو مجرد چې دیج نوزو دا زمونږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي خو هغه خلک اچوي بتنګ آمد بجنګ آمد. نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه نو دا ټول په دې معنا ده چې د طالبانو دا مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې تر رسیدو چې دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په عمل باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې، هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زه به بندي کېږم، زه ورېږم، یا ما سره خشن چلند کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې دپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په هکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکو نه، خصوصا علما نه، دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه ده حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او تیره اونۍ له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغانو پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي، او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرځېدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمېر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسې ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی، او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو، لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نسي پکې کوئ چې دا به له لاسه وګرځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي؟ لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په 11 ورځو کې، درهم درهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کېږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کېږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کېږي؟ آیا دا واقعا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کړې. که د دښمن غېږې ته یې ورکړې، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني، او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي، او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي، او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان، سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلی ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي، او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبان تخکاره کړی ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې یې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیگدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حال یې غواړي او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشه یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم دو دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی اوس. دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبانو دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي، نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپي یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیرونه لاند خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونه له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریه د پخواني حکومت پوز منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحریر الشام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریه د نوي واک ته رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، ولسواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک و چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړي. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکټرانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټرانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تېرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونه د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوال شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شلوریزو یو ورځنی غوره لوب ډلو په منځ کې د څلور افغانانو لوبغاړو نمونه هم شامل کړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنی نړیوالو لوبو کې ښی لاس باندې بالینګ کوو او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی. په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوال شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما ته راکې. دا هغه څه و چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره مهنت خواري شوی او په مونږ هغه اعتماد چې کوو مونږ ته ډیره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډیره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او به خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه ملاتړ کړی دی.
بلخوا د آی سی سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې 13 اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کال کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کارونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندېښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بل خوا د تېرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هېواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي مېرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولې او آنلاین نکاح یې ورسره کړی و، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
Na na na.